د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان لاره هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ جګپوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر پترس کې له پاکستانی چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلې دي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکه لمه میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه تاوانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږي ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللې دي. پلاوی دا مسایل د دینی علماو ترمنځ د متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهم بللې دي. د پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علیسا نن د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیوي پیغام کې د دې لیدنو کتنو پر دوام ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقۍ ویډیوي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسئلې ته اشاره نه ده شوې، خو له دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر وایي هیواد به د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. اسرائیلو پرون وویل دوی اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد ورسوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې هیواد به په روانه سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي لوږه تر هرې دروازې پورې رسیدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت پر یوې محکمې برید کړی، شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې د حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په دې برید کې د لږ تر لږه دریو بریدګرو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. د دې برید مسؤلیت جیش العدل ډلې منلی. دا ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوس لګکیو د حقونو د دفاع لپاره د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 15 ورځني سفر په مخه سکاتلند ته رسیدلی دی. ښاغلی ترامپ به سبا د برتانیا له صدر اعظم کایر سٹارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فاندرلن سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل کډوال د اروپا لویه وچه وژني او په وینا یې اروپایي هیوادونه په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې د سکاتلند په ایدنبورا او ایبردین سیمو کې د ډونالډ ترامپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ورسته لدی چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ، افغان سوداګرو هند ته د هوایی دهلیزونو د بیا فعالېدو غوښتنه کړې.
موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغې کې اتیا تنه سلطنه موادي دا انتقال کړو.
ملګری ملتونه وایي د توقیف کېدو او جبري استل کېدو ویره په تیرو دو کلونو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو اصلي لامل دی. د برتانیا پر دفاع وزارت له دې کبله څو حقوقي دعوې شوي دي چې د برتانوي ځواکونو د همکارو شاوخوا 19,000 افغانانو شخصي معلومات یې افشا کړي دي.
د بریتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
په نړیوالو مسایلو کې به برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سفر په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړو په دوام واګا بندر د افغان مالونو پر مخ وتړل شو او دوی ته ډیر درانه تاوانونه واوښتل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګا بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي. چپه خبره هم ډیر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي یا موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او وویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلی چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤولین او پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرین ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤولینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونې ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې له مرګونې برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته
ته بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هېوادونو په واروارو وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هېوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هېواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعاله شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا له خوا کېده، چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلینی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر افغان سوداګرو د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي او بخې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې هند ته د افغانستان د صادراتو د لیږلو لپاره هوایي دهلیزونه بیا فعال کړي. البته دا غوښتنه وروسته له هغه وشوله چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. د نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په اوو بجو پیلېږي، د ماښام په اوو بجو پیلېږي، تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره مفصلې خبرې واورئ. د ازادي راډیو د واټساپ په شمیره زنګ ووهئ او تاسو هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 00 درویشت 00 001. شمیره تکراروم 00 400 00 023 00 001.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د برتانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت شخصي معلومات سهوان افشا کړي وو، د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو لی دی او برینګ لا اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوه ثبت کړې ده. په عین حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخوانی افغان همکاران وایي اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید حتما برتانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیا ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې وه، د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیا د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمېر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوي ورځپاڼه انډیپندنت پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برینګز لا حقوقي بنسټ شاوخوا 0 قربانیانو قضیه ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمل دي چې خایي 15 عددی تاوان یعنی زرګونه پوند ترلاسه کړي. انډیپندنت ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې ده، خو حقوقي بنسټونو ته مخودلی چې د دعوه کوونکو شمیر به لا ډېر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی خایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړي هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو، د بشري حقوقو د متخصصینو له قوله ویل شوی دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کېدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
دی ورسیو کې زمونږ معلومات دی چې شاکیدو لامل زمونږ وړاندې خطر نورم زیات شوی. اوس مهال په سخت ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر ژر انتقال کړي، او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو د ډېرو نورو برتانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي. او
په پاکستان کې میشت د برتانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې 2 کاله مخکې له افغانستان وتلی وایي په داسې حال کې چې له هیواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برتانویان هغه هیواد ته انتقال کړي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې اوسېږم په پاکستان کې. اوسېږم له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې
افشا شوی د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 19,000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برتانوي ورځپاڼې ډیلي ټیلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او ویې ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 15 ورځني سفر برتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ورسید او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې کډوال د اروپا لپاره لوی ګواښ دی. ټرمپ به د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره پر سوداګریزو اړیکو او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبې پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمېر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې هغه به د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. له ټرمپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې تیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ټرمپ به د یکشمې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فون در لاین سره هم وګوري. ټرمپ داسې مهال برېټانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړې او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د نیول کېدو او شړل کېدو ویره په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو اصلي لامل دی. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې څخه تر روان 2025 کال پورې له 1 میلیون ډېر افغانان له دې هېواده افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د پاکستاني پولیسو فشار او د ویزو نه تمدید دوی اړ کړل چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
واقعا به تنگ آمده بودیم.
د یویش په کسیزی کورنۍ سرپرست چې په پاکستان کې له درې کاله ژوند تیرولو وروسته بیرته کابل ته ستون شوه.
وایي د پولیسو د فشارونو له امله اړ شو چې بیرته ستون شي. نوموړي د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه درې کاله په اسلام آباد کوم، هلته ستونزې ډېرې زیاتې وي، د کور لګښتونه، کرایه او نور مصارف. د دې تر څنګ د پولیسو ازار وازیت، هره ورځ به دوی راتلل او موږ به یې تنګولو. واقعا چې نور ډېر مایوسه شوم. د انتقال پروسه هم ډېره ناامیدوونکې شوه. وروسته مې د جی ټي روډ په نوم یوې سیمې ته کور یووړ، هلته هم د پولیسو له جنجاله خلاص نه شوم. مجبور شوم چې بیرته افغانستان ته راستون شم. یوه مېرمن چې دا هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای د کډوالۍ د پروسې د بشپړېدو په هدف پاکستان ته تللې وه او اوس د پولیسو د نیولو له ویرې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
اتمیشت می په پاکستان کې تیر کړی. د پاکستان حکومت زموږ د ویزو تمدید دی وی میشته ته را ورسولو، بیا هم موږ اخیسته خو سی هغه تمدید هم بند کړی. د دې لپاره چې پولیس به هر ورځ او شپه راتل کورونه به پلاټل او خلک به نیول او حج کم ته به انتقال اول مجبور شو بیرته افغانستان ته راشو.
پندې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تیرو دوه کلونو کې ډېرې افغانان په پاکستان کې د نیولو او شړلو له ویرې له دې هېواد ستانه شوي. د دغو دواړو بنسټونو په ګډ راپور کې چې په نن جمعه د جولای په 15 خپور شوی راغلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د فشار له زیاتوالي او د بیرته ستنېدو د پلان د دوهم پړاو له پیل وروسته له 2023 ډسمبر نه د 2015 کال پورې له 1,15,000 څخه افغانستان شوی. په راپور کې راغلی چې په راستنیدونکو کې 50% بیا اسناد وو. په راپور کې ویل شوی چې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د روان کال په اپریل کې اوج ته ورسېده او بیا په جولای کې یو څه کمه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند دغه دواړو ادارو ویلي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت د پاکستان د حکومت له لوري د دغه کارتونو د مودې د غځولو سره تړلې ده. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي مخکې ویلي وو چې د کارتونو اعتبار موده به ونه غځول شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکو چې په پاکستان کې د استوګنې موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نیول کېدو او شړلو له ویرې افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنرۍ د استازي عرفات جمال په وینا د روان کال تر نیمایي پورې له 300,000 څخه زیات افغانان له پاکستان ستانه شوي. د پناه غوښتنې د حقونو د څار ادارې د روانې جولای په 24 په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال په سختو ستونزو کې ژوند کوي چې ډېری یې په نورو هېوادونو کې د بیا میشتېدنې وړ دي، خو د توقیف او شړلو ګواښ د دوی هیلې له منځه وړي. دغه ادارې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د بې ځای شویو کورنیو سره له سخت او تبعیضي چلند ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2020 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2020 02 14 15.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2014 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه افغانان جوړوي. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي د شمیرې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له غیر قانوني لارو اروپا ته د افغانانو په مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر افغانان وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له کبله چې دوی ورسره مخامخ وو دا خطرناکه لاره یې انتخاب کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی زیاته کړې چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 42% دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 40% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2000 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دېشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلي پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2021 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، 83% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 83% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي، وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول، دا خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامي کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکنې لارې له افغانستان ووسو او بل هېواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه دوه ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي:
مجبور شو ایران ته راغلو، له ایران ترکیې ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیې یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي، جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکم او مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي، چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظرم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا داسې ونه چې 2 لس 4 لس 4 لس 1 میلیون پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. والسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او پوهنتونان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به شي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ترابولم.